په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې په دوهمې نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هېروئ. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونا ما په دایکوندي کې د خونړۍ حملې د عاملانو د نیولو غوښتنه کړې ده. یونا ما پرون په ایکس شبکې په یو بیان کې د پیښې له قربانیانو او د هغو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شازده فری کرندکر هم دا پیښه غندلې ده. میرمن ډکر په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د یونا ما د هغې غوښتنې ملاتړ کړی چې وایي د دې حملې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. پاینال کې په جنیو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې د پرزیدلي جمهوري نظام استازي اداره کوي په خپل ایکس پاڼه د دایکوندي په پیښه کې د بېګنا کسانو پر مرګ ژوبله خفګان ښودلی ده. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دایکوندي د پیښې قربانیان هغه کسان دي چې له کربلا څخه د راستنو شوو زایرانو هرکلي ته ولاړو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دي چې تهران د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کوي. له دې مخې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت او یو شمېر افغان سیاستوالو هم دا برید غندلی و او عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې وه. د راپورونو له مخې د پنجشنبې ورځې په ماښام په دایکوندي کې وسلوالو کسانو څوارلس کسان په ډزو ووژل او شپږ نور ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی ده. د جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان له افغان لوبډلې سره د سیالۍ په درشل کې خپل غږ د دې هېواد د کرکټ د لوبغاړو له انجمن سره غبر کړ او د افغانستان له ورزشکارانو ښځو او نجونو سره د توپیري چلند پای ته رسېدو غوښتنه یې وکړه. تیمبا باوما پرون متحده عربي اماراتو ته چې له افغانستان سره لوبې پکې پلان شوي دي له روانېدو مخکې وویل د ده خپل هېواد جنوبي افریقا چې دېرش کاله مخکې توکمیز تبعیض پکې پای ته ورسېد د بشري حقونو د سرغړونو له پلوه خورا ډېر کړاو انګاللی دی او دی غواړي چې د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. په پام کې ده د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د وږې په اتهویشتمه په متحده عربي اماراتو کې د جنوبي افریقا د لوبډلې کوربه وي. په دې لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې د پنځو ورځو په ترڅ کې درې یو ورځنۍ لوبې وکړي. د راپورونو له مخې په سرپل ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست د چناری و ونه د شرک بدعت او خرافاتو د دودېدو د مخنیوي لپاره له بېخه ایستلې ده. د طلوع نیوز خصوصي تلویزیون او څو نورو رسنیو د راپورونو له مخې د سرپل له امر بالمعروف ریاست په یو بیان کې ویلي د دې ولایت اوسیدونکو باور درلود چې که په دې ونه میخ ټک وهي نو ستونزې او ناروغۍ به ختم شي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مذهبي مشر په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې د نه پرمختګ له کبله خواشیني څرګنده کړه. خو پاپ فرانسیس په عین حال کې د اسرائیل په بمباریو کې د فلسطیني ماشومانو د وژنې د بندېدو غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس چې د آسیا پاسیفیک هیوادونو ته له دولس ورځني سفر وروسته پرون له خپلې الوتکې د راکوزېدو په حال کې خبرې کولې وویل چې دی په غزه کې د سولې د ټینګښت پر لور د پرمختګ نښې نه ویني. پاپ له دې مخکې هم بیا بیا په غزه کې د تاوتریخوالي په غندنه کې خبرې کړې وې. د امریکا متحده ایالات وایي د روسیې خبري رسنۍ آر ټي له کرملین څخه مستقیم اوامر ترلاسه کوي او هغه د روسیې له پوځي استخباراتو سره کار کوي تر څو د ډیموکراسۍ د کمزوري کولو لپاره په ټوله نړۍ کې غلط معلومات خپاره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون جمعه ناوخته په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې متحده ایالات نوي شواهد راټول کړي چې د آر ټي او د روسیې سیبوتنیا میډیا ګروپ تر چتر لاندې څلور نورو رسنیو ترمنځ همکاري ثابتوي. د دې خبره د دوی هدف دا چې نور هیوادونو ته د غلطو معلوماتو د ګواښ خبرداری ورکړي. د امریکا خزانه وزارت تیرونه امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې روسیه د امریکا د روان کال د ولسمشری پر انتخاباتو د نفوذ هڅه کوي. په تور سمندرګي کې د اوکراین غلو دانو پر یو ملکی کشتۍ د روسیې حملې د ناتو غبرګون پارولې ده. د ناتو ویاند فرح دخل الله له دې پیښې یوه ورځ وروسته پرون جمعه په دې اړه غبرګون وښود او بریده وغانده. میرمن دخل الله د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د خبرو په مهال وویل دا حمله هیڅ راز توجیه نه لري او یوازې په جګړه کې د روسیې بې پروايي ښیي. په عین حال کې د ناتو غړي رومانیا په تور سمندرګي کې د کښتیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. رومانیایي چارواکو پرون وویل دا کښتۍ د رومانیا په اوبو کې روانه وه چې د شپې په یولسو بجو د روسیې په برید کې په نښه شوه. ازادي راديو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د ښځو د حقونو لسګونو فعالانو د درې ورځنۍ غونډې په پای کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي، څو په نتیجه کې طالبان دې ته اړ شي چې د ښځو په وړاندې له محدودوونکو اقداماتو لاس واخلي.
What we see in Afghanistan today.
هغه څه چې نن په افغانستان کې وینو د جنسیتي تشدد داسې یو کچه ده چې په څو سو کلونو کې مو د نړۍ په هیڅ هیواد کې نه ده لیدلې.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي د پاکستاني پولیسو لخوا د 2000 رول بیا زیات شوی دی.
کاروبار چې کول پولیسان را ژوند ولوم چې بوتله ما اول دې ته تانه ته راته چې هغه تم نه پیسې راکړي.
د سویډن حکومت بیا په هغه هیواد کې هغه افغانان چې پناه ورکړل شوي خو په ټولنه کې نه دي مدغم شوي د مالي امتیازاتو له لارې هڅوي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي.
هغه مهاجرین چې په سویډن کې اقامت لري ژوند کوي، که دوی وغواړي چې خپل وطن ته ولاړ شي نو هر نفر ته به دوی 350,000 کرونه ورکوي.
په پکتیا کې یو شمېر ځوانان چې د حرفوي زده کړو په یو پروګرام کې ګډون کړی خوښ دي چې یو کسب زده کوي.
حرفوي زده کړو ته مې نوم لیکنه کړې او خپل موبایلو کار ته کامیاب شوی یم. ډېر خوشحاله یم راتلونکي کې نورو ځوانانو باندې دا غږ د چې راشي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
په نړیوالو مسایلو کې د روغتیا نړیوال سازمان په غزه کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین بریالی بولي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تیرو درې ورځو کې د ښځو د حقونو لسګونو فعالان د البانیا په پلازمینه تیرانا کې راټول شوي او د افغان ښځو د راتلونکي په اړه بحثونه وکړل. دا غونډه تیره شپه ناوخته پای ته ورسېده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګېدلي محدودیتونه په زیاتېدو دي. دا لومړی ځل دی چې دومره ډېر شمېر افغان فعالان سره یو ځای کېږي او د خپل راتلونکي په اړه خبرې کوي.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د ښځو د حقونو د شاوخوا 140 تنه فعالانو درې ورځنۍ غونډه پرون د یو پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده. د هغو معلوماتو له مخې چې د دې غونډې ګډونوالو له ازادۍ راډیو سره شریک کړل، د افغان میرمنو د دې غونډې هدف له هغو ښځو سره چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له بېسارو محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي د مرستې لپاره د غږ اوچتول دي. د دې غونډې ګډونوالو ښځو د خپلو درې ورځنیو بحثونو په پای کې یو پریکړه لیک تصویب کړ. په پریکړه لیک کې راغلی دی چې د تیرانا د غونډې ګډونوالې میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي، څو په نتیجه کې طالبان دې ته اړ شي چې د ښځو پر وړاندې له محدودوونکو اقداماتو لاس واخلي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې چې مشروع وي او په ټولو پړیو کې ښځې او نارینه انډول ګډون ولري. اعلامیه پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د هغه څه لپاره چې دوی د بشري حقونو سرغړونې بللې دي د حساب ورکولو یو میکانیزم رامنځته کړي او ورسره د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره تبعیضي چلند د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. د نوې امریکا د امنیت په تحقیقاتي مرکز CNAS کې د هندو پاسیفیک د امنیتي پروګرام مشره لیزا کورتیس چې د دې غونډې له ګډونوالو څخه وه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې پر ښځو د لګېدلو محدودیتونو سره په تیرو څو پیړیو کې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه دی لیدل شوی.
هغه څه چې نن په افغانستان کې وینو د جنسیتي تشدد داسې یو کچه ده چې په څو سوه کلونو کې مو د نړۍ په هیڅ هیواد کې نه ده لیدلې. دا چې نجونې ثانوي زده کړې نسي کولای ټاکن ورکوونکې ده. اوسمهال په افغانستان کې د ښځو او نجونو حالت خورا بد دی او زه باور لرم چې نړیواله ټولنه په تیره متحده ایالات چې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د ځواکمنولو او تعلیم په برخه کې سلګونه میلیون ډالره پانګونه کړې ده اخلاقي مکلفیت لري چې د افغان ښځو او نجونو وضعیت له پامه ونه غورځوي.
طالبانو د تیرانا د غونډې په غبرګون کې تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د بی بی سی له خبریالې سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه له زده کړو نیولې تر ټولنیز ژوند پورې پر افغان ښځو او نجونو په ټولو برخو کې د لګېدلو محدودیتونو دفاع وکړه او وی ویل چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون ټول مواد پر اسلامی شریعت ولاړ دي. د تیرانا غونډې ته له ایران، کاناډا، برتانیا او متحدو ایالاتونو څخه د افغان میرمنو استازي ورغلي وي او د راپورونو له مخې له افغانستان او پاکستان څخه هم یو شمیر ښځې بلل شوې وي، خو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغان ښځینه فعالانو په ګډون دا غونډه ځکه مهمه بلل کیږي چې د طالبانو د حکومت له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون له انفاذ څخه لنډه موده وروسته جوړیږي. د دې قانون ډیره برخه په کور او ټولنه کې د ښځو د کړوړو پر څرنګوالي تمرکز لري او د داسې نویو محدودیتونو سپارښتنه کوي چې ساره یې پخوا له دې نه دی لیدل شوی.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان پر روان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. نوموړي په دې وروستیو کې له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د دوی هدف د یو خپلواک او ډیموکراتیک افغانستان جوړولو چې د دوی دا هیله پوره نه شوه. نوموړي په دې مرکه کې له افغانستان نه د ناتو ځواکونو د وتلو دفاع کړې او ویلي چې د القاعده پر ضد جګړه کې د دوی ماموریت ډېر اوږد شوی و.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ تازه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ویلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت ځوروونکی او کړکېچن دی. نوموړي له سی این این خبري رسنۍ سره په مرکه کې له افغانستانه د ناتو ځواکونو د وتلو دفاع وکړه او وی ویل چې دوی موخه درلوده چې یو خپلواک او ډیموکراتیک افغانستان جوړ کړي چیرې چې ښځې او نارینه مساوي حقونه ولري. خو په خبره یې اوس دوی د پایلې ته ورسېدل چې دا ډېر لوړ خیال و. ستولتنبرګ دا هم ویلي چې د بدلون لپاره ډېرې کلکې ارادې او سرچینو ته اړتیا وه مګر په لاس کې نه و. نوموړي زیاته کړه چې دوی په 2001 کال کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د القاعدې شبکې د له منځه وړلو په موخه افغانستان ته تللي وو او وتوانېدل چې القاعده کمزوري کړي، خو دغه ماموریت په لسیزو دوام نه شو کولای.
برنامه دا به چې یوازې هغه وخت به افغانستان پرېږدو چې ډاډه اوسو چې د افغانستان دولت د هیواد د امنیت د تامین توان ولري. خوشحال کاله وروسته او د درنو ضایاتو وروسته د امریکا متحده ایالات دې پایلې ته ورسېدل چې دې لارې ته دوام ورکول ممکن نه دي. له افغانستانه د وتو پرېکړه سخته خو سم تصمیم و.
د ناټو سرمنشي دا هم ویلي و چې د القاعده کمزوري کولو او د ترهګرو ځالې له منځه وړلو د ماموریت سربیره دوی د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو لاسرسی هم برابر کړی و. په ورته وخت کې د سیاسي او پوځي چارو شنونکي په دې باور دي چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتل سمدستي پرېکړه وه چې پور یې اوس افغانان پرې کوي. د سیاسي چارو یو پوه احمد سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په باور من خروج امریکا
هغه څه چې د شلو کلونو په اوږدو کې امریکا او ناټو ویل چې موږ د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره راغلي یو، خو نه یې ناټو توان درلود او نه امریکا. خو په دې کلونو کې ډیر کسان ووژل شول او افغانان قرباني شول.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په تیرو دوه لسیزو کې تر 2400 ډیر امریکایي سرتیري وژل شوي دي او څه د پاسه 20,000 نور ټپیان شوي دي. د پوځي چارو شنونکي احمد خان اندړ بیا وایي چې له طالبانو سره د امریکا مذاکرات او د دوحې تړون د دې لامل شو چې امریکا په یو ځلی له افغانستانه ووزي او د افغانستان د هغه وخت حکومت دوام ونه مومي.
د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو سره په قطر کې مذاکرات شروع کړل. دا مذاکراتو 13 میاشت دوام وکړ. په دې لړ کې موږ لیدل چې د افغانستان ملکی او نظامی مشران په شکل ورځ په ورځ ضعیف کېدل، ځکه له یو خوا دوی دا ګمان کوي چې امریکا به د واک یا بیرته د افغانستان قدرت طالبان ته پرېږدي، له بلې خوا د دوی خپل منځي شخړې مې ډېر قومي تعصبونه وو، سمتي مذهبي ستونزې وې، همداسې فساد او رشوت اوج ته رسېدلی و. کسان خپله دفاع کولای شوی خو ډیره خراب رهبری درلوده. کله چې امریکایان له افغانستان څخه وزي مګوري دل چې په یوه سورزو کې د افغانستان په خوانې اسلامي جمهوریت سقوط کوي.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو تل نیوکې شوي او ډیری منتقدین په دې باور دي چې دغه وتل غیر پلاني وو او د دې لامل شو چې طالبان پر افغانستان واکمن شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د غزې په ترڅنګ کې د ماشومانو د ګوزندې ناروغۍ پولیو پر ضد واکسین د کمپاین د بریا خبر ورکوي. ډبلیو ایچ او دا کمپاین وروسته له هغې پیل کړ چې په تېره جولای میاشت کې د غزې په ترڅنګ کې د لومړي ځل لپاره د پولیو درې موارد وموندل شول. جزئیات هم تکل پر پورت کې.
د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر وایي د غزې په ترنګ کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په بریا سره پای ته ورسید. تدروس ادهانوم ګبریسیوس پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ولیکل چې د دې کمپاین پر مهال له 15,000 ډیرو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 10 کلونو کم وو د دې واکسین لومړی ډوز ورکړل شو. ښاغلی ګبریسیوس ویلي په غزا کې د روان خوشینونکي حقیقت ترڅنګ دا یو لوی بریا ده. د غزې ماشومان به د پولیو وایروس پر وړاندې د ډاډمن خوندیتوب لپاره څلور اونۍ وروسته د دې واکسین دوهم ډوز ته هم اړتیا ولري. ډبلیو ایچ او او ملګرو مؤسسو یې د واکسین د تطبیق لپاره له اسرایلو او فلسطیني وسلوالو سره مذاکرات وکړل څو کورنۍ وکولی شي خپل ماشومان د واکسین مرکزونو ته ورولي او د واکسین ګرځنده ډلې ځانونه کورونو ته ورسوي. د دې کمپاین پر مهال چې دوه اونۍ دوام وکړ د کومې لویې ناامنۍ خبر نه دی ورکړل شوی. ډبلیو ایچ او په 13 جولای میاشت کې د غزې په قلمرو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین وروسته له هغه پیل کړ چې په 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د غزې په ترنګ کې د پولیو درې پیښې وموندل شوې. د روغتیایي چارو متخصصان ویریږي چې په غزا کې داسې مهال چې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ په ډیرو ناوړه شرایطو کې ژوند کولو ته اړ شوي دي، ښایي د پولیو سرایت حتمی وي. د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید په 90 ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د غزې ډیری اوسیدونکي چې د اسرایلو د پوځي عملیاتو او بمباریو په نتیجه کې کورونه نړیدلی څو ځلې له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي دي. د سیمه ایزو چارواکو له قوله د ملګرو ملتونو لخوا د ورکړل شویو ارقامو له مخې د غزې پر ترنګ د اسرایلو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تر دې دمه له 140 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. لبلې خوا د لویدیځ غاړې له اشغال شوي توباس ناحیه څخه د اسرایلی ځواکونو تر وتلو وروسته پرون ماښام هلته د 4 وژل شویو فلسطینیانو مړي خاورو ته وسپارل شول. دا کسان د اسرایلو په بمبارۍ کې وژل شوي وو. د غزې د نږدې یو کلنې جګړې له پیل سره په یو وخت کې په لویدیځ غاړه کې هم تاوتریخوالی زور اخیستی دی. د اسرایلو پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې پوځي ځواکونو یې په توباس، تامون او فارا ناحیو کې 8 ساعته عملیات وکړل او 15 وسلوالې په بمبارۍ کې او یو بل په جګړه کې ووژل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای د پاکستانی پولیسو له خوا د 2000 بیا زیات شوې دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری هم په خپل ګټ ورسی راپور کې ویل دي چې د پاکستانی پولیسو له خوا د افغان کډوالو زورول او د هغوی نیول په دې ورستیو کې زیات شوې دي.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر له چټکېدو سره هممهاله په دې وروستیو کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول کېدل هم زیات شوې دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر په یو ګډ راپور کې چې د پینشن بی په ورځ د سپتمبر په 12 مخبر شوی ویلي چې په تیرو 2 اونیو کې د افغان کډوالو په نیولو او توقیف کې 4.4% زیاتوالی راغلی. د دغه راپور له مخې د کډوالو نیول
روان کال دی اگست له 15 نیټه څخه د سپتمبر تر 8 نیټه پورې ډیر شوای دی. په راپور کې دی روان 2024 کال دی اگست له 18 نیټه څخه تر 24 پورې د نیول شویو کسانو شمیر د دې کال تر ټولو لوړ شمیرې بلل شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې دی روان کال دی اگست له 15 د سپتمبر له 8 پورې د کډوالو یا آی سی سی کارت لرونکي او لاسنادو پرته افغان کډوال د نیول شویو 83% جوړوي. د راپور پټکو د 2023 کال د اکتوبر په لومړیو کې په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو د نیول کېدو شمیر تر ټولو لوړ و چې د روان کال د سپتمبر له 15 څخه تر 8 نیټې پورې یوازې په دغه ایالت کې د نیول شویو افغان کډوالو 84% جوړوي. په دې راپور کې د بلوچستان د چاغي او پښین سیمې او د پاکستان د سندي ایالت کراچۍ اصلي ځایونه بلل شوي چې افغان کډوال پکې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال او د افغان کډوالو ټولنې په پاکستان کې د نیول کېدو د زیاتوالي له امله د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او غوښتنه یې کړې چې د دوی ستونزو ته رسېدنه وشي. په پېښور کې یو افغان کډوال فهیم احمد چې 3 کاله کېږي پاکستان ته تللی او په وروستیو کې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی ازادي راډیو ته وویل:
دلته م کاروبار کولو کاروبار مې کولو پولیسان را جیبه نیولم. زه بوتلم اول دې ته تڼې ته راته چې هغه ته ماته پیسې راکړې. پیسې هم ډېرې زیادې پیسې راته وښودلې چې دومره پیسې به ته ماته راکړې بیا به زه ته خلاصوم، ته به خپل کاروبار پسې ګرځې. نو دلته هم تڼې کې مې ورته وویل منځ یې سیر سره ثبت یم، ما خپله نه کومه ګناه کړې نه بله. بیا یو نیم ساعت بعد زه بوتلم هغه ته اسلام آباد. نو هغلته یعنی سر الکړه نو ټول کارونه راته خلاص کړل، ضمانت هم رانه واخیسته. اول چا ضمانت نه راته کوه، راته ویل چې دا ټول افغانیان دي. بیا وروسته چې ضمانت وشي راته نو ما سره خپلم جیب کې ورکړې نو چې زه تر کوره پورې راغلی یم.
له دې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال عبدالبصیر وصال یو ان ایچ سی آر افغان کډوالو ته نه پاملرنه تورنوي.
واقعاً جای تاسف ویس که یونیسیار تا به امروز هیچ نوع اقدام نکرد.
دا پر اختیار هم د اندېښنې وړ ده چې یونیسیار تر نن هیڅ اقدام نه دی کړی. له دې سره چې د ټولو موضوعاتو په اړه موږ ورته خبر ورکړی، موږ د افغان کډوالو وضعیت ته اندېښمن یو. ویزې نه تم دېږي، که د چا کې یوم ډېرې په سختۍ. د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې نیونې ډېرې شوې. پولیس ان د خلکو د استوګنو کورونو ته ننوځي.
د تمام نقاط پاکستان وجود داره، هر دقه شب روز حتی د منازل مسکونی پولیس هجوم میاره.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو د زیاتوالي په اړه د آی او ایم او یو ان ایچ سی آر ګډ راپور په داسې حال کې خبريږي چې د دغه هیواد پولیسو تیر اونۍ په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال نیولی وو. د اسلام آباد د بی ول سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پولیس سیمې ته ورغلي او له سیمې یې یو شمېر افغانان نیولي او له ځان سره وړي دي.
بل خو د سویډن حکومت بیا هغه هیواد کې هغه افغانان چې پناه ورکړي کل شوی خوب ټولنه کې ندی مدخم شوی د مالی امتیازاتو لاره حڅوي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. د سویډن د حکومت د اقدام په وړاندې په هغه هیواد کې میشتو یو شمیر افغانانو هم ازادي راډیو ته په خپلو څرګندونو کې یو لړ عکس العمل څرګند کړی دی. سویډن او د اروپا یو شمیر نور هیوادونه د افغانانو په اړه بحثونه وروسته له هغې راپورته کړي دي چې جرمني د لومړي ځل لپاره یوه ډله افغانان په دې وروستیو کې چې په جرمونو تورنو بیرته افغانستان ته واستول.
د سویډن د حکومت هغه اعلان ته ځینو افغانانو عکس العمل ښوولی چې ویلی دي که پناه غوښتونکي په خپله خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ولاړ سي حکومت به ورسره مالي مرسته وکړي. د سویډن حکومت پرون اعلان وکړ هغو پناه غوښتونکو ته به څه باندې 4,500 امریکایي ډالر ورکول کیږي چې له دغه هیواده په خپله خوښه وځي. د دغه هیواد شیاړقي حکومت ویلي دا هغه پناه غوښتونکي دي چې د جګړو او مجازاتو له بیرې سویډن ته پناه وړې وه. په سویډن کې ځینې پناه غوښتونکي وایي د حکومت لخوا پر دغه طرحه تیر کال کار پیل شوی و. نسیم سحر د دوی له ډلې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
د دې پیشنهاد په اساس هغه مهاجرین چې په سویډن کې اقامت لري ژوند کوي، که دوی وغواړي چې خپل وطن ته ولاړ شي نو هر نفر ته به دوی 350,000 کرونه ورکوي. او دغه پیشنهاد د هغو مهاجرینو پاکړه داسې په سویدن کې اقامت لري او منتها دوی نسي کولی سوي نه دي چې په دې جامعه کې ځان مدغم کړي او د انزوا په شکل ژوند کوي او د دوی تشویق لپاره داسې یو پیشنهاد مطرح شوی ده او دوی داسې فکر کوي چې دا یو غټترین موفقیت د دوی لپاره د مهاجرینو د بیا ستنه کولو لپاره مطرح ده.
سویډن ته له لسیزو راهیسې د بشر پالنې د زبر ځواک په سترګه کتل کېدل، خو په وروستیو کې په دې ټولنه کې د نویو ورغلو پناه غوښتونکو په ادغام کې له ستونزو سره مخامخ دی. د سویډن د کډوالۍ وزیر یوهان فورشل ویلي، موږ د کډوالۍ په سیاستونو کې د بدلون په حال کې یو.
دا یو حکومت په توګه د سویډن له ډیموکراټانو سره یو ځای په دې برخه کې د اصلاحاتو جامع اجنډا لرو، په دې معنی چې په ټولیز ډول به د مهاجرت برخه راتلونکی کال د 514 میلیونه سویډني کرونو په مرسته لا پیاوړې شي، چې بل 2015 میلادي کال به یې اندازه 2.6 میلیارډو ته زیاته شي. په 2016 میلادي کال او بیا په 2020 میلادي کال کې د دغه بودیجې اندازه 1.4 میلیارد کرونو ته رسیږي.
د سویډن د کډوالۍ وزیر اشاره هغه مقدار ته ده چې د کډوالۍ پر مسایلو به د حکومت لخوا لګول کیږي. د سویډن حکومت چې د کډوالو ضد ډیموکراتان ملاتړ کوي پرون ویلي، هغه پنه غوښتون کې چې له 2016 میلادي کال څخه په خپل خوښه خپلو اصلي هیوادونو ته ځي، څه باندې 3.5 لک سویډني کورونه چې 4.5 زره امریکایي ډالر کیږي ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د ورژي اسمبلی پر 9مه 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن بلل سوي وو افغانستان ته اخراج کړل. ځینې نورو اروپایي هیوادونو له دې جملې اتریش هم ویلي چې دوی هم پر ورته اقدام غور کوي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په پکتیا کې یو شمېر ځوانان چې د حرفوي زده کړو په یو پروګرام کې ګډون کړی خوښ دي چې یو کسب زده کوي. په دغه پروګرام کې 210 ځوانانو ته د خیاطۍ، موبایلو د ترمیم او برېښنا په برخو کې د کسبونو زده کړې ورکول کېږي.
په پکتیا کې تر 200 ډیرو هغو ځوانانو ته چې تر اوسه کار او کسب نه لاره، په دریو برخو خیاطۍ، د موبایلو ترمیم او د برق په څانګو کې دوی لپاره د حرفوي زده کړو یا کسبونو د حاصلولو پروګرام پیل شوی دی. د مسؤلینو په وینا په تیر کې دوی سره د حرفو د زده کړو په برخه کې خصوصي سکتور او بهرنیو مؤسساتو مرسته کوله، خو دا ځل په خپله د کار او ټولنیزو چارو ادارې دا برنامه جوړه کړې ده. د کار او ټولنیزو چارو ریاست استازي اعتبار بسم الله مشال راډیو ویل
توکل په خدای ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دوی ته اول روزنه ورکو، د روزنه څخه وروسته موږ تاسو موږ په همدې هڅه کې چې دوی ته څنګه کوم اړین سامان دی په بازار کې د کارموندنې برخه ده، همدغه برخه کې ان شاء الله موږ تر خپل وخت پورې هڅه کوو چې کار ورته پیدا کوو. په ټول حالت کې به موږ ان شاء الله دوی سپورټ کوو.
په وروستیو کلونو کې په ناقانونه توګه بهرنیو هیوادونو ته د افغاني ځوانانو د تګ یو لامل بیکاری ده، چې د خلکو په وینا د کار او کسب زده کړه او بوختیا دا ستونزه کمولی شي. د برق د څانګې یو زده کوونکی محب الله وایي
هغه ځوانان چې روان دي په کچاکی کې دوی لپاره دغه شجیان خلاصې حرفوي زده کړې شروع شي، شپږ میاشتې هر یو محصل کوشش وکړي دوی نه پاینده کې اوسه جوړیږي، ځکه شپږ میاشتې دلته غټ ټیم ده، ښه تکړه استادان دي، پرمختللي استادان دي، ښه تجربه لري.
د بیکارۍ د لاسه یو شمېر هغو ځوانانو هم د مسلکونو بدلون یا په حرفوي او مسلکي زده کړو سمبالښت ته مخه کړې ده چې پخوا یې ځینې داسې پوهنځي دوستي چې د کار فرصتونه پکې اوس لږ پیدا کیږي. د حرفوي زده کړو یو بل زده کوونکی رحیم الله افغان وایي
ما خپل هم زده کړی کړی دي، خو لازم مې وکړل په دې برق بخش کې زما مخکې نه علاقه ولا او غوښتل مې ورسره ترلاسه کړم او تجربه هم ترلاسه کړم او د دولت تقاضا هم دا ده پوه شو چې راتلونکي کې ولسوالیو ته او نورو ځایونو ته د دې تخنیکي او مسلکي زده کړو پروسه پراخه کړي، ځکه چې دا ډېره ګټوره ده.
خصوصي ځوانان وایي نن سبا په ټوله نړۍ کې هڅه کیږي چې ځوانان او خلک د نظري زده کړو او علوم په خوا کې د آزاد بازار د اړتیا سره سم ځانونه پر کسبونو سمبال کړي. د موبایل ترمیم د څنګه زده کوونکي زاهد الله وویل
هیر پویز د کوته می نوملیکانه کړي او خپل موبایل کار ته کامیاب شوم. ډیر خوشاله یم چې پرتلون کې نور ځوانانو باندې دا غږ د چیراشي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. ډیر د ځوانان شته دي چې هغه ته د کار او فرصت نه پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا سکال په افغانستان کې 2.2 میلیون وګړي لاسنیوي ته اړمن بللي دي. همدارنګه په دې هیواد کې د اقتصادي کړکیچ، د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو د کمښت له کبله لا ډېرې کورنۍ بې وزله او لاسته شوي دي.